قبل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مو بیا هم زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکی چارو کې تای روشان سره دی. د دې مجلې په سر کې به بیا هم د ووري چې د افغانستان او ایران جمهور رئیسانو د خاف هرات ریل پټلۍ په رسمي ډول نن پرانستله. دا نور مطلب وروسته ووري. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسد الله الدین څخه.
د افغانستان او ایران ترمنځ یو مهمه ترانزیتي لار پرانستل شوه. یوناما په ننګرهار کې د خبریالې وجنه بوګنوونکی کار بللی او ټاکل شوی بلاروس د دسمبر میاشتې له شلمې وروسته خپل ځینې ځمکني سرحدونه وتړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د پروژې د پرانستې مراسمو ته له لرې واټنه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې بشپړېدل دا معنا ورکوي چې دواړه هیوادونه د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا ته ملي اراده لري.
دا وسپنه پټلۍ د آسیا په لویه وچه کې د لیګ د ترانسپورت تر ټولو ګټوره، اغیزناکه او ارزانه لاره ده.
تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره پر دغې پټلۍ په ازمایښتي ډول هرات ته 1500 ټنه سیمنټ وارد شول. یوناما په ننګرهار کې د خبریالې او د بشري حقونو فعالې ملالې میوند وژنه غندلې. یوناما پر خپله ټویټر لیکلي، دا پیښه له دې اړخه هم بوګنوونکې ده چې نوموړې د بشري حقونو پر نړیوالې ورځ ووژل شوه. ملالا میوند چې د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبریاله وه، نن سهار له خپل موټر چلوونکي سره دندې ته پر لار ووژل شوه. په ختیځ زون کې د خبریالانو د ساتنې کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي خبریالان دغه پیښې سخت خواشینی کړي.
هغه څوک چې د مریال د شخصیت سره بلدتیا لري هغه یې وبوګنول. نن ډېر زیات خبریالان خواشینی وو چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لږ لږ کېږي، نو له لاسه ورکول دا یوه ډېره لویه غمیزه وه خبریالانو دپاره.
بېلابېلو نړیوالو ادارو او افغان حکومت دغه برید غندلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي پر خبریالانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبرې په ډیرو قربانیو ترلاسه شوي نشي غلي کولی. تر اوسه د ملالې د وژنو پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. بلورته په کاپیسا کې د بشري حقونو فعالې سارا سیرت د جرمني فرانسې د بشري حقونو مډال ترلاسه کړ. په کابل کې د جرمني سفارت پر خپله ټویټر پاڼه میرمن سیرت زړوره فعاله بللې او ویلي دي چې د بشري حقونو نړیواله ورځ په مناسبت یې دا مډال ورکړی دی. سارا سیرت چې د ځوانانو د پارلمان غړې ده، له څو کلونو راهیسې کاپیسا ولایت کې د مدني فعالې په توګه فعالیت کوي. نوموړې تیرو پارلماني ټاکنو کې ولسي جرګې ته نوماندی هم وه، خو د بریا رایې خپلې نه کړې. هغو اعتراض کوونکو چې د افغانستان شمال کې له تښتونکو د یوه ماشوم د خوشي کېدو غوښتنه کوي، نن 2 ساعته د اقینې سوداګریز بندر وتاړه. د عبدالروف په نوم دا 9 کلن ماشوم څه باندې 40 ورځې وړاندې د مزار شریف له ښاره ناپېژنده وسلوالو وتښتو چې تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی. 200 اعتراض کوونکو نن فاریاب کې د دغه ماشوم د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د بلخ چارواکو د همدې اونۍ په پیل کې وویل د دغه ماشوم ژغورلو ته یې یوه ځانګړې امنیتي ډله ټاکلې. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپایي ټولنې مشر سره سلا شول چې د همدی اونۍ تر پایه بعد بریگزټ سوداګری ستړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خند پای ته ورسوي. بوریس جانسن او اورسلا وون دیرلین پرون بروکسل کې د ماښامنۍ پر مهال سره وکتل، خو خبرې د اختلافي مسایلو پر سر له کومې هوکړې پرته پای ته ورسېدې. له بریگزټ وروسته سوداګری ستړون په اړه مخالفتونه په دریو برخو پاتې دي چې د کب نیونې پر حقونو، د عادلانه سوداګرۍ پر اصولو او د همدی د ادارې کولو پر څرنګوالی دي. میرمن وندرلین له دغو خبرو وروسته وویل دواړو لوریو ژوندۍ او په زړه پورې خبرې درلودې، خو لا هم له هوکړې لرې پاتې دي. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د لیږد پړاو د همدې دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه کې پای ته رسیږي، خو د دواړو دغو هیوادونو د بریتانیا او د اروپایي ټولنې ترمنځ د سوداګرۍ د دوام لپاره داسې وتړون ته اړتیا ده. ټاکل شوی بلاروس د دسمبر میاشتې له شلمې وروسته خپل ځینې ځمکني سرحدونه د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف وتړي. چارواکو ویلي پر دغو پولو به یوازې هغو کسانو ته د سفر اجازه ورکوي چې کار یا زده کړو ته روان وي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه بندیزونه به څومره وخت دوام وکړي. دا اقدام داسې مهال د خلکو د تګ راتګ په وړاندې یو خنډ بلل کیږي چې دغه هیواد کې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه روان دي. او فرانسې د ټکنالوژۍ دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به د دغې سرغړونې له امله 100 میلیونه یورو او امازون 15 میلیونه یورو ورکوي. ګوګل بیا په یو بیان کې ویلي دوی د انټرنیټ د کاروونکو د لومړنیو اطلاعاتو ثبت او د هغوی واضح کنټرول ته ژمن دي او په خبره یې فرانسې د دوی پر دې کار سترګې پټې کړې. کوکیز په آنلاین بنا د انټرنیټ د کاروونکو چلند زیرمه کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د کابل او یو شمیر نورو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 2. هرات کې به هم آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 5، ټیټه منفي 1. مزار شریف هم آسمان نیمه وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه 1. کندهار کې هم آسمان نیمه وریځ ده، د تودوخې لوړ درجه 2، ټیټه 2. او بل اخر جلال آباد کې به هم آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1، ټیټه 8 اټکل شوی ده.
دوستانو د ازادي راډیو څخه مو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د هرات خاف ترمنز د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنز رسمن پرانستل سوه. ولسمشر اشرف غنی نن په همدې مناسبت داسې وویل:
تکمیل شدن این پروژه مهم نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین این پروژه مهم است.
د ننګرهار د یو خصوصي تلویزیون د خبریالي ملالی میوند وژنې په کور دننه او بهر سخت خبرګونونه راپرولې دي. په خپل اغلی میوند یو کال وړاندې له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې داسې ویلو:
سولې پرته ژوند ناممکن دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېږي. شي
د افغانستان د سولې خبرو د تګلارې متن چې ازادي راډیو ته رسیدلی شي چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات لري. دا چې د موضوعات څه دي په همدې مجله کې وګورو. د افغانستان او ایران جمهور رئیسانو د خاف هرات ریل پټلۍ په رسمي ډول نن پرانسته. په دغو آنلاین مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د دې پروژې په پرانستې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې سي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ او د افغانستان ثبات یې د ایران او په دواړو هیوادونو کې ثبات یې د سیمې لپاره مهم وګڼه. خطر پر دې سپدر نور جزئیات راکوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د خاف هرات ترمنځ د وسپنې پټلۍ نن پنځشنبه د افغانستان او ایران د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لخوا په آنلاین ډول رسمن پرانستل شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا ورځ د دواړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ یاد کړه. وی ویل چې دا پرانسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې کړي. خاغلی غنی ویل افغانستان له ایران سره د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ ژورې فرهنګي او ټولنیزې اړیکې هم لري.
تکمیل شدن این پروژه
په داس حال کې چې کورونا وایروس په دواړو هیوادونو کې خپور دی، د دې پروژې تکمیلېدل د دې ښکارندوی کوي چې دواړه هیوادونه یو بل ته د ملي ارادو په تنسیل کې مهم رول لري. هغه برخو چې د دې پروژې په بشپړېدا کې زیار وسته تیستری پروژې طرحاند.
د معلوماتو لمخې هر کال به پر دغه ریل پټلۍ شاوخوا 1 میلیون مسافر تګ راتګ وکړي او د 10 میلیونه ټونو خوراکي توکو راکړه ورکړه به هم پرې وشي. دغه ریل پټلۍ په څلورو برخو کې جوړیږي چې دوه برخې د افغانستان او د نورې هم د ایران په خاوره کې دي. د یاد ریل پټلۍ د تړون لمخې ایران د دغه ریل پټلۍ 3 برخې جوړې کړي او یوه برخه برخه چې 50 کیلومتر کیږي د افغانستان حکومت به جوړ کړي. د یادونه ده چې د غریل پټلې 225 کیلومتر اوږدوالی لري چې 25 کیلومتر د افغانستان په خوره کې د نننه چې 15 میلیون ډالر لګښت پرې شوی د ایران هیواد لوري ورکول شوی دی. د دې ریل پټلې څلور مبرخه چې افغانستان به جوړ کړي د ایتالیا هیواد لخوا د لګښت ژمنه شوې ده. د ریل دغه پټلې افغانستان د ایران ترکیه لارې له اروپا سره نښلوي. افغان جمهور رئیس ویل په افغانستان کې د نن هم د ولایتونو د نښلولو لپاره د ریل پټلې د جوړېدو طرحه هم تر کار لاندې ده. د نوموړي په خبره له شیرخان بندر بیا کندوز مزار او هرات ته به د شاوخوا زر کیلومتر په اوږدوالي کې د ریل پټلې د جوړېدو طرحه جوړه شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم دا ورځ د افغانانو ایرانیانو لپاره ډېره مهمه او ارزښت لرونکې یاده کړه. وی ویل چې دواړه هیوادونه د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅه کوي.
موږ نن یو برخلیک لرو. د سیمې امنیت، ثبات او پرمختګ د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو سره نغښتی دی. د افغانستان پرمختګ زموږ پرمختګ دی. د افغانستان امنیت زموږ امنیت دی او په افغانستان کې ثبات په ایران کې ثبات دی او په ایران کې ثبات د ټولې سیمې ثبات دی.
د ایران جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د راتلونکو اقتصادي پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو ګډ کمیسیون باید جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس هم د دې کمیسیون په ژر جوړېدو ټینګار وکړ. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري. زموږ خلاصه د رادیو واوري. په ننګرهار کې چارواکي وایي جلال آباد کې د وژل سوي خبريالي د قتل د پیښې په اړه جدي څېړنې کوي. ملاله میوند نن سهار شاوخوا 8 بجې په داسې حال کې چې دفتر ته پر لاره وه د نامعلومو وسلوالو په ټزو وژل سو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د ملاله میوند کورنۍ او ځایي خبريالانو یې د عملینو د نیولو غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال د سهارګل مرزي په راپور کې اوریدلی. سید دغه راپور د ملاله په شخ پیلېږي.
سولې پرته ژوند ناممکنه دی. د اول خدای دی چې خپل ژوند په سولې کې تامینېږي. کله چې جګړې نو خلک د خپل ژوند ویره ورسره یار وختي په دې فکر چې اوس په خپل ژوند له لاسه ورکي. کله چې سولې
دا غږ د ملاله میوند دی، کوم چې نور د تل لپاره خاموش شو. ملاله میوند چې د شاوخوا وو کالو راهیسې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند او خبریاله وه، نن په جلال آباد ښار کې نامعلومو کسانو په ډزو وشله. 25 کلنه ملاله میوند کله چې له کور دفتر ته پر لاره وه، د کور په لس مترې کې د دې له موټر چلوونکي سره یو ځای وژل شوه. که څه هم د پیښې عاملین نه دي پیژندل شوي او په تیښته بریالي شوي دي، خو ځایي چارواکي د نیولو او قانون ته د سپارلو ژمنه کوي. د ننګرهار والی وایي د ننګرهار امنیتي مسؤلونو ته یې سپارښتنه کړې چې ډېر ژر د ملاله میوند وژونکي پیدا کړي.
دا نن سهار مې په همدې باندې عاجل یو امنیتي مجلس نیولی او ډېر واضح الفاظو کلماتو کې مې د امنیتي ارګانونو نه غوښتي دي چې په هر قیمت کې قاتل براته پیدا کړي.
خو د ملاله میوند کورنۍ بیا له چارواکو غواړي چې لوري د ټولنې د خلکو غږ ته انعکاس ورکاوه او دا چې چا اولې ووژل شوه حکومتي مسؤلین دې ځواب ووایي. د ملاله میوند پلار ګلملا وایي داسې نورې ملالې هم لري چې ټولنې ته به یې د خدمت په پار وړاندې کړي، خو په خبره چې د ملاله میوند قاتلین ضرور غواړي.
دا ملاله د داس ملاله نورې ما سره شته، دا لار به تعقیبوي. والي صاحب محترم، ما خو په کټ جدي غوښتنه داره چې قاتلین زنه غواړم.
اخوا په ننګرهار کې د خبريالانو د خوندیتوب ملاتړ یو شمېر ټولونو او دغلته د یو شمېر نړیوالو ملي او سیمه ییزو رسنیو استازو هم پر افغان حکومت غږ وکړ چې د خبريالانو خوندیتوب ته باید جدي اقدام وکړي. په ختیځ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي د ملاله میوند وژنه باید به بیزه ونه ګڼل شي او باید د پلټنو نتیجې له خبریالانو سره شریکه شي.
دا باید ډېر جدي وپلټل شي او نتیجې بیرته د خبریالانو د ټولنو او خبریالانو سره شریکه شي. موږ به دا قضیه تر هغې تعقیب کړو تر څو پورې چې نتیجې ته سره ورسیږو.
د ننګرهار د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي نه پوهیږي چې خبریالان څوک ولې وژني. زیرمال وایي ژورنالیستان یوازې د قلم او مایک خاوندان دي او په خبره چې ځایي حکومتي ادارې په ساتلو کې نغېړي کوي.
د افغان وطن یوې بلې ملالې پر وطن سره، خو هغوی چې فکر کوي چې موږ یې دښمنان یو، ورته وایو چې موږ خو بې دفاع خلک یو. تاسې څوک ووژل؟ یوې قلم او یوې کیمرې لرونکي مې ووژل، یوه خدمتګاره مو ووژل. خو موږ له حکومت څخه دوی
زمون په ساتلو کې ولې دومره بی غور دي.
ملاله میوند ننګرهار اوسیدونکو چې په کور کې لیو پلار رور او وی خور سره ژوند کاوه. د نوموړي د خپلوان و خواخوږو په خبره د ملاله میوند رور او خور له دې کشران دي او په زده کړو بوخت دي او همدا و چې د کورنۍ لویه برخه اقتصادي بوج پر خپله غاړه وو. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
دوستانو په ننګرهار کې مو د یوې ښځینه خبریالې د وژل کېدو په اړه راپور واورید. د همدې موضوع د لاس پړولو لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعال او په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر پخوانی مشر صبرینا حمیدی را سره د ټلیفون پر کښه ده. اغلې حمیدی، خبرونې ته شرق لست. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او په دې ورځ په ننګرهار کې پرانا ورځ د یوې ښځینه خبریالې او فعالې وژل د تاسو ډول یو پېښه ښکاري.
دلو یو بخون کې خدای په نام البته په دې اکلا باید ویم چې د ژورنالستانو او د مطبوعاتو د کورنۍ د غړو او خاصه توګه د بیان د ازادۍ فعالینو وژنه هغه د بشري حقونو د نقض په مواردو کې هم راځي او په سترو جنایاتو کې هم راځي. ځکه د دې بېلګې موږ په خام لرو په ذکوره طبقه کې، همدارنګه په اوناسه طبقه کې چې د بیان د ازادۍ د کورنۍ غړي او د خلکو د غږونو منعکس کوونکي، د ټولنې د ستونزو منعکس کوونکي په ډېر بې رحمانه شکل باندې په قاتل باندې رسیږي او هغه هم د جلال آباد د ښار په زړه کې. نننۍ پیښه واقعا چې ډېره دردونکې پیښه وه. نن یوازې د مطبوعاتو د کورنۍ غړي نه، بلکې او نه یوازې یو ټولنیزه فعاله، یو کورنۍ سرپرسته، د یو 15 کسیزه کورنۍ پالونکې او روزونکې چې تقریبا د 8 کلنۍ نه د کور پالنه د وړو خویندورونو د دې ملاله په غاړه باندې پاتې وه. د دې سره ټوله کورنۍ د دې وجل یوازې نه چې د مطبوعاتو د کورنۍ د غږ ته یو تهدید دی، د هغې غږ خاموشولو ته، د ټولنې د ستونزو چپ پاتې کېدلو ته یو تهدید دی، د هغې تر څنګ د یو کورنۍ مړینه ده. ځکه یو څوک چې د کورنۍ سرپرستی کوي، د کورنۍ پالونکي، د هغې وژنه د یوازې د هغې خپل د هغې نه د ژوند د حق اخیستل نه دي، بلکې د هغې کورنۍ سره جفا ده. چې نن دغه جفا هم د دوی د کورنۍ سره اوسه، هم د مطبوعاتو د کورنۍ د غړي سره، او هم د یوې فعال سره.
بله،
هم دردونکې پیښه ده، هم د اندېښنې وړ ده. او د اندېښنې تر څنګ که د دغسې قضایاو او د دغسې پیښو عاملین او مرتکبین د عدلی تعقیب لاندې نشي، او د هغې د هغه تعقیب او پلټنې نتیجه د ولس سره شریکه نشي، د مطبوعاتو د کورنۍ غړو سره شریکه نشي، شاید د دې نه د شدیدتره پیښو او ناورینونو شاهدان موږ اوسو مخکې باید ونیول شي، او همدارنګه مسؤول ارګانونه او اړونده ارګانونه د دې پیښې د تعقیب دپاره، پلټنې دپاره جدي اقدامات ترسره.
اغلی حمیدی، تاسو د عاملینو خبره وکړه، څه فکر کوئ چا اول به ملاله پناه شکړی وي او هدف یې څه بولی؟
البته دا به وروسته د پلټنې نه، وروسته د څېړنې نه، وروسته د ابتدایي تحقیقاتو نه دا موضوع روښانه کېږي. موږ ته د دې جلسې سره چې تقریبا یو ما په ګومان 15 ورځې مخکې موږ یو ناسته لرله، هم دې داسې اندېښنه څرګندوله چې که ماته په مرکز کې کار پیدا شي بهتره به وي، ځکه زه خپل د ژوند دغه هلته نور خوندي نه بولم، او زما ژوند ته یو سلسله مستقیم او غیر مستقیم تهدیدات شته دی. نو د پلټنې نه به وروسته تر دې دمه هېڅ جنا، یعنې د دولت مخالفینو د دې د قتل او د دغه پیښې په اړه په غاړه نه ده اغوستی، او دا لا تر دې دمه روښانه شوې نه ده چې دا مسؤلیت چا اغوستی. خو موږ ته دا ځواب به امنیتي ارګانونه او کشفي ادارې خلکو ته انگیزه خبره احتمالی انگیزه دام کې دې شي چې خپل دغه مطبوعاتي دګر کې فعالیت د دې د مړینې سبب شوی.
بله میرمن حمیدی، دا ډول بریدونه په ختیځ او په مجموع کې په افغانستان کې د ښځو غږ او فعالیتونو باندې څه اغېز لرلی سي که په لنډو راته ووایاست؟
طبعا دغه څه پېښې چې ترسره کېږي که داسې اوږدمهاله اغېز نه لري، په لنډ مهال کې دا اوس همدغه اوس چې څوک خصوصاً اوناسه طبقه چې د مطبوعاتو په کورنۍ کې فعالیت لري، د میرمنو د حقونو فعالینې دي، د ځوانانو په برخه کې فعالینې دي، د هغې د ټولو د تاثر او اندېښنې سبب شوې ده او کیدای شي د دوی فعالیتونه ټکنی کړي په یو لنډه مرته کې، خصوصاً په هغه حالاتو کې چې د سولې خبرې اترې روانې دي او دغسې اقدامات ترسره کېږي، ولو که د هر چا ترسره کېږي دا د خلکو د ژوند حق ته تهدید دی او د دغسې فعالینو هغه جرات کمایي، یعنی په ټولنه کې هغه اقدامات چې ترسره کېږي هغه د ستونزو سره مخامخ کېږي.
میرمن حمیدی، ستاسو څخه ډېر زیاته مننه کوم. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعال او په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر پخوانۍ مشره صبرینا حمیدی وه.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
بیا هم د همدې شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر موضوع باندې تمکیږو. په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو شپږ ورځنی کمپاین نن پای ته ورسید. د افغانستان د شوزو شبکې لخوا په دې اړه جوړ شوې غونډې ته د هیواد لومړۍ میرمنې بی بی ګل غنی په خپل استول سوي پیغام کې د ولسي جرګې لخوا شوزو نمایندانو ته د رایې نه ورکولو موضوع د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالي یاد کړ، خو ولسي جرګه وایي چې دغه نمایند وزیرانو د خلکو استازو ته قناعت ورنه سوکړای. اجمل تورمن نور تفصیل کوي.
نن د دسمبر 10 نیټه چې د بشر د حقوقو نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو شپږ ورځنی کلنی کمپاین هم پای ته ورسید. دا کمپاین د ښځو شبکې لخوا د نومبر میاشتې په 25مه پیل شوی و. دغه بنسټ مسؤلان وایي دا کمپاین په وزنونو کې چې د کابل په ګډون ننګرهار، بلخ، کندهار، پکتیا، هرات، بامیان او کندز ولایتونو رانغاړي پیل شوی و چې له بیلابیلو لارو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شو. د ښځو شبکې رئیس مشعل روشن:
زموږ په اند د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې د مسؤلانو د پاملرنې لپاره د پیغامونو خپرول، د غږیزو پیغامونو، د عامه پوهاوي بلبوردونه او عدالت غوښتنه دا ګټور دي.
دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې له خلکو، عدلي او قضایي بنسټونو، د کورنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو غوښتي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو او د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي او د ملي پروګرامونو په پلي کولو سره د عدالت غوښتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. دوی د مدني فعالانو د خوندیتوب، د طرحې او قانون د تصویب غوښتنه هم وکړه. په ورته وخت کې د هیواد لومړۍ میرمنې بی بی ګل غنی دغه غونډې ته په رالیږل شوي پیغام کې د ولسي جرګې لخوا ښځو نوماند وزیرانو ته د رایو نو ورکولو موضوع د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یاد کړ. د لومړۍ میرمنې سلاکاري یلدا شریفي د پیغام دا برخه داسې ولوسته:
څوري کې همه د جریان هستیم که هفته قبل با تبدیل نمودن شما
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، تیره اونۍ ولسي جرګې د څو تنو ښځو نوماند وزیرانو رایې باطلې کړې. د افغانستان ولسي جرګې نه یوازې دا چې قانون یې مراعت نه کړ، بلکې د ښځو په وړاندې یې تاوتریخوالی ترسره کړ،
بلکې مرتکب خشونت علیه زنان شو.
خو ولسی جرګوی د غنومند وزیرانو د خلکو استادو ته قناعت ورنه شو کړای. د ولسی جرګې د منشي مرستیال حجت الله خیرتمن:
کتاب میکنم
نارینه و نوماند وزیرانو هم رای وانخسته، نو موږ به دا د نارینه و پولان د تاوتریخوالی ګڼو. دا خبره زه ردوم، چا چې رای وانخسته دا یې خپله ستونزه وه، ځکه د خلکو استازو ته قناعت ورنه شو کړای.
تیره ورځ ولسمشر غنی هم درت شویو خزینه نوماند وزیرانو حسینه صافی او رنگینی حمیدی پاړه ویلی و چې دوی پاک اصولی او ملی کار کړي او د دولت د مشرتابه ملاتړ لزانه سره لدی. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون شمیرې خي چې د 2020 زیږدیز کال له جنوري تر نومبر میاشتې پورې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3500 قضیې ثبت شوي چې له 1200 زیاتې د فزیکی تاوتریخوالي دي. دغه کمیسیون وایي چې دا رقم د تیر کال په پرتله 11% راکم شوی دی او لامل یې د کمیسیون له نظره عدلي او قضایي بنسټونو ته پراخ نه لاسرسی او د کورونا وایروس خپرېدل دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې خبرو د تګلارې متن چې ازادي راډیو ته رسېدلی شي چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات دي: د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون د بنسټ په توګه ټاکل، د افغانستان د خلکو نظریات په پام کې نیول، د تلپاتې سولې راتلو لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا، او د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه. هغه څلور موارد دي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بنسټ په توګه یادېږي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوکړې دا متن تاییدوي. امید ظهیر مل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د تګلارې متن چې ولسمشر غني د سولې لومړنی پړاو خبري بولي ازادي راډیو ترلاسه کړی دی. د سولې خبرو د اساس په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون منل، د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پاملرنه، د تلپاتې سولې لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا، او همدا ډول د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه هغه مهم څلور موضوعات دي چې دې متن کې راغلي دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته د سولې مذاکراتو د تګلارې دا هوکړه شوی متن تاییدوي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی دا غړی د تګلارې درې موضوعات د افغانستان د خلکو، مذاکره کوونکي پلاوی او ملګرو ملتونو غوښتنه په دې ډول تشریح کوي چې د خلکو له غوښتنې موخه د لویې مشورتي جرګې پریکړه لیک، له دواړو لوریو موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو اسلامي تحریک، او د ملګرو ملتونو د غوښتنې څخه موخه د دې سازمان 1514 شمېره پریکړه لیک دی. ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې د 1514 پریکړه لیک په صادرولو سره د افغانستان د سولې لپاره هڅې وستایلې، او ویل دا سازمان د رایو په اتفاق د افغانستان دولت او طالبانو څخه غواړي چې د خنیت په خودلو سره د تاوتریخوالي په کمولو او د زندانیانو په ازادۍ سره د یو او بل ترمنځ لا ډیر باور جوړ کړي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی د دې غړي لقوله د جرمني، ناروی او قطر هیوادونو هر یو په ځانګړي ډول د دې عبارتونو توضیح لاسلیک کړي، او یو نقل کاپي دواړو لوریو ته ورکړي ده. د سولې خبرو د تګلارې په متن کې یوش اصول د دې خبرو د پرمخ وړلو لپاره ټاکل شوی دي. د دین او هیواد د ګټو خلاف د هر ډول موضوع نه ځایول، د سولې خبرې په خنیت او د بریالیتوب په ارادې، په صداقت او خفزا کې پرمخ وړل، یو او بل ته احترام او د کلام د عفت ساتل د دې اصولو له ډلې یو شمېر دي. په دې اصولو کې همدا ډول راغلي: د مذاکرات پر مهال پر یوې موضوع د هوکړې د نه کول پر مهال دا موضوع باید د ګډې کمیټې لخوا حل شي، او د اختلاف په صورت کې به د دواړو لوریو ګډ پلاوی د شریعت په رڼا کې هغه حلوي. د هغو معلوماتو په اړه چې له رسنیو سره شریکیږي باید دواړه لوري پرې هوکړه وکړي، او له غیر مسؤولانه څرګندونو هم باید ډډه وشي. د اسنادو پټ ساتل ډیر مهم ګڼل شوي، او دا هم ویل شوي چې د دواړو لوریو لخوا د هوکړې پرته د هغو مواردو رسنیز کول چې مذاکراتو ته زیان رسوي باید ترې ډډه وشي. د دې تګلارې په یوویشتمه ماده کې راغلي: رسنۍ او هغه کسان چې په بیلابیلو نومونو غواړي د مذاکراتو سیمې ته ولاړ شي باید له دې ځای لرې وساتل شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو بل غړي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې تګلارې ډیر متن د مذاکراتو د تګلارې له اصلي متن سره برابر دی، خو په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند له دې کبله چې د دې ډول معلوماتو رسنیز کول محرم بولي د تګلارې دا متن نه تایید او نه هم رد کړ. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوې، او د خبرو تګلارې په اړه بحثونو نږدې درې میاشتې وخت ونیو، او بل اخر د دسمبر په 2 نیټه دواړو لوریو اعلان وکړ چې د خبرو پر تګلارې هوکړه ته رسیدلې دي، او د سولې خبرو پر اجنډا به هم هر سشر خبرې پیل شي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
که څوک د کورونا ضد واکسین وکړي بیا به هم ماسک نه لري کوي، او که ول ماسک ځان خلاصوي؟ د دې پوښتنې جواب د احمد شیبر په دې راپور کې وورو.
د سو دلایلو له امله به خلک تر وې مودې ماسک تړي، او ټولنیز واټن ته به پام کوي. د کورونا واکسین دوه ځله کیږي. د فایزر کمپنۍ دوهم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړۍ یوه باید وشي، او د مدرنا کمپنۍ واکسین څلور اونۍ تر لومړۍ یوه وروسته تطبیقیږي. بل لور ته د دغو واکسینونو اغیزمنتیا سمدستی نه ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا خلک باید تر لومړي واکسین وروسته دوی اونۍ احتیاط وکړي، او له ناروغي ممکن یو مخ هغه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهم ستن ورته ولګول شي، او بیا هم یو دوی اونۍ تیر شي. په واشنگتن پوهنتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وای تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنیو واکسینونه یو مخ خلک له ناروغي ساتي که د ناروغي له علامو خوندي کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوي خلک شاید بیا هم په کورونا اخته شي، خو دا شمېره به خورا کمه وي. ډیبرا فولر زیاتوي چې د واکسین ازموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده، او تر هغو به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کېږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نشي. د امریکا د متحد ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحد ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین که سر لننه هم پیل شي په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دلته پاتې ورسیده. دری مجله آرش هم اندر تړنې کې شرغلې.
تشکر فریبا.